کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، یو بل خبرونه ته مزفرې با ظاهر، هرکلی کوم. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو تر اختر وروسته د سولې خبرو پر دوام موافقه کړه. د ملي مصالحې عالی شورا په اړه وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ یوسي او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لار نه ده.
په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې نامعلوم وسلوالو د برېښنا دیارلس تنې په ماینونو الوزولې دي. د خلکو اندېښنې اوري او د برېښنا شرکت مسؤولې په اړه داسې وایي
هغه چې په کوم اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بېرته ژر رغېدلی دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي ځینې بېرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده.
د اختر په مناسبت د افغانستان د نامتو سندرغاړي نغمې د مبارکۍ پیغام
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته نغمه زمینې ډک سلامونه وړاندې کوم او د زړه کومې د اختر مبارکي وایم.
په غزه کې اسرائیلي پوځ خپل بریدونو ته زور ورکړی او په دوه منیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه مه هیروي. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
افغانستان پر فلسطینیانو د اسرایلو وروستي حمله غندلې دي. د طالبانو د انشابی ډلې مرستيال مولا عبدالمنان نیازی د ټپونو په نتیجه کې ساور کړه او اروپای ټولنې پر روسیې لدې کبل انتقاد کړی چې امریکا او چک جمهوریت غیر دوست هیوادونه بللې دي. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پر فلسطینیانو د اسرایلو وروستي حمله غندلی او ویلي دي چې دا تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت نن خپور کړ راغلی چې ښاغلی اتمر د فلسطین د بهرنیو چارو له وزیر ریاض المالکی سره په ټلیفوني خبرو کې د روژې او اختر په ورځو کې پر فلسطینیانو د حملو او یرغلونو دوام غندلی او په دې سیمه کې د تاوتریخوالي د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې. د اسرایلو پوځ له تیرو څو ورځو راهیسې د غزې پر تړانګه هوایي حملې کړې چې په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان مړه او لسګونه نور ټپیان دي او په ځواب کې حماس او نورو اسلام پالو ډلو هم پر اسرایلو توغندوی حملې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې د ښاغلي اتمر له قوله راغلي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1988 پریکړه لیک په اساس د یو خپلواک دولت د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو د حق ملاتړ کوي. له طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی د کابل په یو روغتون کې په حق رسیدلی. د هرات یو سیمه ییز چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي او د نیازی د کورنۍ غړو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. عبدالمنان نیازی تیرونی وروسته له کابل ته ولیږدول شو چې روغتیایي وضعیت په خرابېدو شو. د هرات د سیمه ییزو چارواکو په وینا مولوي نیازی د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي شوی و. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې په 2015 کال کې خپل موجودیت اعلان کړ. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند د امنیت قمندانۍ ویان زمان همدرد په یو بیان کې چنن خپور شویلی چې د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمې ښوونځی تېره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا سوځول شوی. ښاغلی همدرد وایي چې وسلوالو د ښوونځي ودانۍ او کتابونو ته هم اور اچولی. په هغو تصویرونو کې چې له دې بیان سره یو ځای استول شوي ښکاري چې د درسي کتابونو تر څنګ د قرآن کریم نسخې هم سوځېدلي. د افغانستان په ناامنه سیمو په تیره په جنوبي ولایتونو کې مخکې له دې هم ښوونځي سوځول شوي خو مسؤلیت یې تر ډېره چا نه دی منلی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیلي الوتکو نن سهار بیا د غزې پر تړانګه بمباري وکړه او د حماس ډلې وسلوالو په ځواب کې د اسرائیلو پر لور توغندی وویشتل. فلسطینی روغتیا پلان وایي په یوه هوایي حمله کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام په یوه ویډیویي پیغام کې د حماس او نورو فلسطینی ډلو پر ضد د حملو د دوام ګواښ وکړ.
ما ویلی چې موږ د حماس او نورو ترورستي ډلو پر ضد حملې ډېرې سختې کړې او موږ به دې کار ته دوام ورکړو. حماس فکر کاوه چې پټېدای شي خو دا ډله هلته ځان نشي پټولی.
فلسطینیان وایي چې په لویدیځه غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره د مظاهراتیانو د اخوډه پر مهال 11 کسان وژل شوي او 50 نور په اصلي او ربړي مرمۍ او ټپيان شوي دي. د فلسطین د روغتیاي چارواکو په وینا په غزا کې له دوشنبه ورځې راهیسې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 142 کسان وژل شوي دي. د اسرایلي خوا ته د اتو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. اروپایي ټولنې پر روسیې له دې کبله انتقاد کړی چې امریکا او چک جمهوریت یې غیر دوست هیوادونه نومولي دي. د روسیې حکومت پرون د مې په 14مه د غیر دوست هیوادونو لست خپور کړ او ژمنه یې وکړه چې که نور هیوادونه هم غیر دوستانه چلند ورسره وکړي نو پر وړاندې به یې ورته اقدام وشي. د دې نومونې په نتیجه کې امریکا په روسیا کې په خپل ډیپلوماتیک ماموریت کې سیمه ییز کارکونکو نشي ګمارلی او د چک جمهوریت لپاره د سیمه ایزو کارکونکو پر شمیر محدودیت لګول کیږي. د اروپایي شورا مشر شارل مایک نن د روسیې دا پریکړه د روان کړکیچ د پراخولو په برخه کې یو ګام وباله او ویل چې دا اقدام به ډیپلوماتیک اړیکې نور هم ترینګلې کړي. او د انګلستان د فوټبال دوه نامتو لوبډلې چلسی او لستر سیټي نن د انګلستان د اف ای کپ د لوبو په لړۍ کې د سیالۍ ډګر ته وځي. تمه ده چې د کابل په وخت د شپې په 15:09 نږدې 20,000 کسان د لندن په ویمبلي لوبغالي کې او د نړۍ شاوخوا 1 میلیارد خلک پر ټلویزیونونو د دې لوبې ننداره وکړي. لستر سیټي هیڅکله د اف ای کپ اتلولي نه ده ګټلې، خو چلسی که نننۍ لوبه وګټي نو د نهم ځل لپاره به اتلولي د اتلولۍ کپ ترلاسه کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو ده azadiradio.com/azadiradio.org. اوس هم په دې خبرونه کې د ملي مصالحې علي شوراوي په افغانستان کې روان حالت د خبرو لاره حل کیدون کې دی نه د جګړې لاره. د دې شوراویان فریدون خوځون نن ازادي رادیو ته ویل چې لختر ورسته د سولې خبرو بیا پیل ته د افغان حکومت مرکزی پلاوي پوره چمتووالی لري. د پداسال کې د 13 ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر ویان اعلان وکړ چې د سولې مرکزی پلاوي لڅند ورسته یو بل سره کتلې دی او ټینګار کړی چې د غناستي بل اختر ورسته هم دوام وکړي. نور حال په دې راپور کې
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاوي لپرونی کتنې ورسته وست افغانستان د ملي مصالحې علي شورا وای د هیواد روانه کښاله د خبرو لاري حل کیدونکې ده. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل افغان مرکزی پلاوي د خبرو لپاره پوره چمتووالی لري.
افغانستان د کښاله د حل لپاره وزنی حل لار د خبرو اترو دوام او د هدفمند او سازنده مذاکرات پر مخ بيول دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دي چې دا مذاکرات پر مخ لیسي او موږ په دې عقیده یو چې ان جګړه د حل لار نه ده، تمرکز باید په مذاکراتو دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکزیانو له یو ګوند وروسته تیر ورځ سره ناستي او د خبرو پر دوام ټینګار کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای دوړو لوري وجمنه کړی چې لاختر وروسته به خبري ګړندې کوي.
په ناسته کې د اختر مبارکۍ ترڅنګ د هیواد روان وضعیت او د بین الافغاني مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبرې وشوي. دوړو لوري وپتیل چې لاختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکزی پلاو ترمنځ خبري وروسته له هغې ځنډنې شوې چې امریکا له افغانستانه د خپل ټولو عسکرو د وتلو مدد روان میلادي کال د سپتمبر تر 11 نیټې وغځول چې طالبان ورسره مخالفت وکړ او د دوهې تړون پر عملی کېدوې ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د شوې هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني ځواکونه په میاشت کې له افغانستانه وتلی وای. په قطر کې د افغان مرکزی پلاوي غړي شریفه زرمتی هم وای هیله مندشته چې له اختر وروسته طالبان د وی هر اړخیزي طرح سره د خبرو میز ته حاضر شي.
د اختر په ورځو کې هم د دوړو لورو ترمنز کلسي مذاکره سوي ده. د جمهوریت ټیم یوازنۍ غوښتنه او ټینګار پام دی باندې کړی ده چې باید شته اوربند د اختر د ورځو درې ورځې اوربند باید وغځي کې او مذاکرات په هغه قوت سره باید دوام پیدا کړي او بالاخره د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته یو سیاسي حل لاره ولټول سي.
د سولې بین افغاني خبرې داس محل برته پیل شو چې افغانستان کې د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځې نه اوربند نن شپه 12 بجې پا پای ته رسیږي. بیلابیلو افغان چارواکو او عامو کسانو د دغه اوربند دوام غوښتنه کړي، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هیڅ هوډ نه لري. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوامدار اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د اختر په لومړۍ او دوم ورځ په کابل، غزنی، کندهار او کندز کې په چاودنو کې لږ تر لږه 23 تنه ووژل شول او شاوخوا همدومره نور ټپیان شوه. تر ټولو خونړۍ پیښه تېره ورځ د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال و چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پیښه چې د یو مشهور ځایي ملا امام مفتي نعمان په ګډون یې 12 تنه ووژل او 20 نور یې ټپیان کړه غندلې ده، او د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاص د رادیو اوري. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په دې وروستیو دوه اونیو کې په بیلابیلو سیمو کې د برښنا ډیر لږ پایې الوزول سوی دي. د دغه شرکت وایي سنگر نیازی ازادي رادیو ته ویل چې دغه پایې د ماینونو په وسیله الوزول سوی چې د هر یوې په بیا رغونه شاوخوا $1,000 لګښت راځي. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د برښنا پایو د الوزولو د عاملینو د نیولو لټه دوام لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
په وروستیو دوه اونیو کې د برېښنا د 13 پایو له الوزولو وروسته وسته افغانستان د برېښنا شرکت له امنیتي ارګانونو او خلکو د برېښنا د پایو د ساتنې په تړاو د همکارۍ غوښتنه کوي. دغه شرکت ویان سنگر نیازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پایې په وروستیو دوه اونیو کې د ماینونو په وسیله الوزول شوې دي.
که دا دیارلسمه د برېښنا پایه ده چې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا یا په مکمل ډول نړول شوي او یا هم یو څه زیانمنې شوي دي. هره پایه چې نړیږي هغه چې بیرته موږ جوړو شاوخوا $1,000,000 امریکایي ډالر ورباندې لګښت راځي. زموږ هیله له خپلو خلکو څخه دا ده چې دوی له خپل حکومت او همداراز له خپلو امنیتي ارګانونو سره همکار واوسي، په وخت او زمان خپل معلومات شریکي.
ښاغلي نیازی وویل دغه پایه د کابل په ولسمه ناحیه کلکان ولسوالۍ د پاروان په ځنګلباغ سیمه کې، ننګرهار، کاپیسا، بغلان او کندوز ولایتونو کې په ماینونو الوزول شوې دي. دونه ویل چې د پایو په الوزولو کې د چا لاس دی، خو په خبره یې تر اوسه کوم چا یا ډلې برېښنا شرکت نه دی وښلی او نه یې ترې د پیسو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه شرکت د مسؤلانو په خبره تیره شپه د کابل په ولسمه ناحیه کې د برېښنا یو پایه والوزول شوه چې له امله یې د مرکز کابل او ځینو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي ډله د پیښې سیمې ته رسېدلې او د پایې د بیا رغونې چارې پیل کړي دي. د کابل د شمال په ځانګړي ډول د پروان ولایت اوسیدونکو له دې وضعیت اندېښمن دي، خو د برېښنا پایو د ساتنې په برخه کې د همکاري خبره کوي. د پروان ولایت اوسیدونکو زریالی
موږ شاهدان یو چې په دې وروستیو څو اونیو کې د برېښنا څو پایې والوزول سوې چې دا زموږ د اندېښنې وړ خبره ده. امنیتي ارګانونو یې هم تر اوسه عاملان نه دي پیدا کړي. موږ ډاډ ورکوو چې د دغو پایو د ساتنې په برخه کې له برېښنا شرکت سره همکار یو.
بریالی بهادوري به د دې ولایت یو بل اوسیدونکی دی.
په دې ورځو شپو کې د برق پایې ډېر تر هدف لاندې راغلي. په دې برخه کې باید خلک له دولت سره همکار اوسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پایو د وجاړونکو د پیژندنې په تړاو د خپلو څېړنو د دوام خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان احمد زیازیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د الوزول سویو ستنو یا پایو د عاملانو د پیژندنې څېړنې په شدت دوام لري. څو وجاړونکي پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل سي او زموږ په څېړنو کې یوه اندازه پرمختګ هم سوی دی.
که څه هم نوموړي په دې برخه کې د خپلو پرمختګونو په اړه جزئیات ورنکړل، خو په دې وروستیو کې د پروان پولیسو په دغه ولایت کې د برېښنا پایو د الوزولو په تړاو د 2 تنه د نیول کېدو خبر ورکړ. بلخوا د افغان جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د برېښنا پایو د ویجاړولو پیښې به وڅېړي.
دوستانو په دې راپور کې مو واوریدل چې په تیرو شاوخوا دوه نیو کې د افغانستان د برښنا شرکت اړوند هغه پایې چې وارداتي برښنا افغانستان ته لیږدوي ډیر لسلې په نشه سوي دي. د برښنا شرکت وایي چې یو شمیر پایې بشپړوي جارسوي او ځینې قسمه نورانی سوي چې د بیا جوړېدو چارې دوام لري. خو پښتون ادا چې دا پایې ولې په نشه کېږي، هدف څه دی او څومره زیان خلکو ته رسولای شي؟ زمام کار د پښتني د برښنا شرکت لویان محمد هاشم سنگر نیازی سره مطرح کړی دا په ګټه به وورو.
لبده مرغه تیرشتا یو ځل بیا د افغانستان د خلکو دښمنانو زمون کابل خاریان او د وارداتي برښنا په تګلوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي اوسېدونکي به برښنا کړل. ټول تال په دغه وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا او همداراز د روښنايي دښمنانو لخوا د برښنا دیار د سپایې په بمونو انځور شوي او نړیدلې دي. هر پایا که چیرې په بشپړه توګه له منځه لاړ شي د بیرته رغېدو دو باندې شاوخوا یو لک امریکایي ډالره لګښت راځي او په دغو دیارلسو پایو کې یو شمېر یې په بشپړه توګه نړېدلي او یو شمېر ته زیان رسېدلی. هغه چې په کمه اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بیرته ژر رغېدلي دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي ځینې بیرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده او په ځینو ساحو کې په موقتي شکل کانکریټي پایې درېدلې دي او برېښنا تمدید شوې. خو د تېرې شپې د پایې په نړېدو سره کابل ښار هم بیا برېښنا شو او د وارداتي مزي په مسیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغه هم بیا برېښنا شوي دي او زموږ تخنیکي ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بیرته وتړي او د پایې اساسي چارې
بیا پیل. دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالی لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلېږي؟
بله، چې شرکت ته طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت په دماتي په حالت کې وو، د شکست په حالت کې وو، نوې رهبري چې راغله دا شرکت بیرته په پښو درو. اوس دغه کوم لګښت چې راځي دا خپله د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایې جوړیږي.
فکر کوي انیاز صاحب چې دا یو تر هغریز عمل وي؟
موږ د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او دوامداره ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راجع کېږي، د دې پوښتنې ځواب د هغوی ورکي. خو موږ خپلې اندېښنې خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او له هغوی مې غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منصفه تاسیسات دي، د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملي وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار اوسي او همداراز په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده. چون هیوادونه معمولا ملت جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري او ملتونه په زرګونه کاله ژوند کوي.
د برښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی وی چې په افغانستان کې د په بمی چاودونو کې د الوزول سوی برښنا پایو په اړه معلومات ورکول. البته دا یادونه کوم چې د دې مرکه بشپړه بڼه په همدې خبرونه کې د حقیقت څه دی په پروګرام کې هم اوریدلی سي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانیاست جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي، هم تکرار اوریدلی سي او راپورونو خبرونو ملوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان په اړه نور مطالب وروسته راسي. اوس یو نړیوال موضوع راخلو. اسرائیل نن پر غزه بریدونه داسې مهال شدید کړي چې د لبنان بندر په اوږدو لویدیځ غاړه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له دې سره په اسرائیلو کې دننه د عربو او یهودانو ترمنځ کورنۍ نه آرامي هم ډیره شوې ده. بلور ته حماس سخت دریځ ډلې د اسرائیل بریدونو ته په توغندیو ځواب ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او حماس وسلواله ډلې ترمنځ بیګا د جګړې 15 شپه وه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د شپې پر مهال د غزې په شمال کې د هوایي بریدونو لکبله لک تر لګه 12 وژل شوی. پرون هم فلسطینی چارواکو ویل چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینی مظاهره کوونکو ترمنځ خوډاب کې 12 وژل شوی او 50 نور په ربړي او اورغورځونکو ګولیو ټپیان شوي دي. د شپې په اوګدو کې د اسرائیل په دولو یو جنوبي خارونو کې د خطر زنګونه وهل کېدل او د حماس لخوا د توغندیو د وشتلو خبرداري ورکاوه. د میل لسمې راهیسې تر اوسه په غزه کې 122 وژل شوي چې 22 ماشومان او 120 میرمنې پکې دي. فلسطینی رسنیو ویلي دغو جګړو کې 950 ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل لور ته یوازې د اتو کسانو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي. پرون د اسرائیل په پراخو هوایی بریدونو کې هغه تونل ویجاړ شوی چې د اسرائیلي چارواکو په خبره حماس ډلې پکې تګ راتګ درلود او توغندي یې لیږدول. د اسرائیل په شمالي پوله کې سرتیری هغه مهال ډزو ته اړ شول چې د لبناني او فلسطینی مظاهره کوونکو یوې ډلې د سرحد کټاره ماته کړه او د لاندې مودې لپاره د اسرائیل خاورې ته ننوتل. ایران پلاوه حزب الله ډلې ویلي د دوی یو غړي په روختون کې ساور کړی ده. د اسرائیلي ځواکونو د دغو ډزو لکبله یو ټپشوي لبناني هم وروسته ساور کړی. د گاونډي سوریه لخوا هم د اسرائیلو پر لوري درې توغندي وشتل شوي. خدا بیرته د سوریه په خاوره او یا هم شاړو ځمکو کې لګیدلې دي. سملاسي نه ده تایید شوی چې دا توغندي چا توغولي. په ختیځ بیت المقدس کې د شخړې د اقصی جماعت پر سر او د غلطه په احتمالي ډول د فلسطینیانو د تخلیه پر سر پیل شوې دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د آرامۍ او سولې نړیواله هڅې تر اوسه په ظاهره بریالۍ نه بریښي. د امریکا یو لوړپوړی ډیپلومات تل ابیب ته رسیدلی چې له اسرائیلي او فلسطینی چارواکو سره وګوري. واشنگټن او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي د دوه هیوادونو ترمنځ دا جګړه چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو سخته بلل شوې ودروي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
زموږ خلاصه دی رادیو اوري. دوستانو لکه څنګه چې په تیرو راپورونو او خبرونو کې مو اوریدلې دي چې د افغانستان دولت وسلوال مخالفینو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی وو او نن د اختر دریمه یعنی د شپې پر 12 بجې په دغه موده ختمیږي. که څه هم د افغانستان دولت او هم خلکو په وار وار د غوښتنه کړې چې دغه اوربند باید تمدید سي، خو تر اوسه داسې څرک نه دی لګېدلې یا نه معلومیږي چې دا اوربند تمدید سی. طالبانو هم ویلی دی چې اورستای وخت به د اختر د درې ورځې د شپې 12 بجې وي، خو په همدې اختر په درې ورځو کې د دې اوربند څخه استفاده خلکو خپل اختریز مناسبتونه هم پر ځای کړه. یو بیلګې په روزګان ولایت کې و چې په مرکز ترینکوټ کې خلکو د اختر شیبه په خوشحالي ولمنځلې او میلې وکړي. دغه میلو ته زموږ همکار ورغلی و او دا راپور ترې جوړ کړی.
په جګړه ځپلې اوروزګان کې اختریزي میلې او درې ورځنې ډز باندې د پترین کوټ ښار کې اختریزي میلې دي چې دغه جګړه ځپلې ښار باندې ورته بدله کړې ده. دغه ښار کې چې مخکې به یوازې د ګوتو پشمیر کسان و، خو اوس یې ټول واټونه د خلکو ډاک دي. دغه ښار هر برخه ځان ته رنگونه او خوندونه لري. دا د ترینکوټ ښار د غازی امان الله خان په نوم واټ دی چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګون نورې ننداره کوي او چکچکی ورسره کوي. دا دابې د ترینکوټ شار منار څلور لارې د چی سلګونه ځوانان په هغیو جنگولو بوخت دي. دابې د ترینکوټ شار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښې کې ملي اتڼ اچولی او سلګونه ځوانان یې د نندارې ترڅنګ ورسره دریا او چکچکې وهي. دابې په ترینکوټ شار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو پکښې کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنګونه هم شته لکه غیږه نیول، د بایسکل او موټر سایکل، د ځغاستې سیالي او د غراز دوره کول. دې ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نشته. خو د دغه ولایت اوسیدونکي چې جګړو او شش کال وچکالۍ او دغه راز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلي دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشحاله دي، د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درې دېرش کلن لالی چې د جګړې پر مهال یې دواړې پښې له لاسه ورکړې او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هګیو جنګولو بوخت دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
بله خو نو دا جګړو د لاسه دا رقم څه وایم وروره، نور خلک چې روغ جاغه خپل پښوره جماعت زور خو غواړي، ډېر زور غواړي، څوک خپلې پښې نه لري په څېره کلي کې یا د بل د لاس محتاج وي، ډېر زور غواړي. اوربند باندې خوشحاله یو، خاص بونې نه یو خوشحاله، درې ورځې اوربند چندو کافی نه دي. دا درې ورځې به کمې خوشحالي به چې هغه به وروره په څلره موره سره برته زموږ د خاو سره خاو ستنه مې دغه ده هم د حکومت سه، اول د طالبان سه، دوم د حکومت سه، چې اوربند د دایمن دپاره وچ خلک وسا چې دا جګړې مینونه دغه ورک شي وروروژنه بند.
د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي وایي که څه هم اختر دی او اوربند سوی او خلک خوشحاله دي، خو زیات شمېر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د پاتېحې کمبلې اوارې دي. سید نبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکي دي، کومه سیمه چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دوی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمېر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې اوارې دي، دغه راز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمېر کسانو په کورونو کې اوس د پاتېحې کمبلې اوارې دي او د غم پر ټغر ناستې دي.
حالت هم زیات دي وروره، خو ماته د کیک درک نه معلومېږي، کورنۍ زیات دي، حالت هم پر ټغر ناستې دي. دغه پرون زه تللی وم هلته، دغه اختر شپې تله نفر شهید کړي و راوړي، دغه کورنۍ دغه کلی ټوله په غم ناست. غوښتنه مې دغه ده چې خدای پاک دې زموږ وروسته افغانستان ته غیبي دایمي سوله راولي، دغه مې غوښتنه ده.
که څه هم د دغه ولایت اوسیدونکي درې ورځني اوربند ته زیات خوشحاله دي او د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي، خو د اورزګان ولایت چارواکي بیا طالبان په یاد ولایت کې د اوربند په نقص کولو تورنوي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راوړي ته وویل چې وسلوالو طالبانو د اوربند څخه سرغړونه کړې او اوربند یې نقص کړی دی. نوموړي وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړی دی چې پر مهال یې یو سرتېری وژل سوی او یو شمېر نور ټپیان دي. والی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په همدې ورځ د ترینکوټ ښار اړوند خانکي نومې سیمه کې هم د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی چې پر مهال یې د ملي اردو یو سرتېری وژل سوی او یو بل ټپي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بیا وسلوالو طالبانو افغان دولت د اوربند په نقص کولو تورن کړی و.
دوستانو خبره د اختر د افغانستان یوې وتلې سندرغاړي نغمې د افغانستان خلکو ته د اختر د مبارکۍ پیغام د ازادۍ راډیو له لارې وړاندې کړی دی، دا په ګډه به سره واورو.
ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته، ګرانو مینوالو ته، زه نغمه د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته، په خاصه توګه خپلو افغانانو ته، لرو برو پښتنو ته، مسافرو ورونو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې د دې اختر په برکت باندې زموږ هیواد ته دایمي سوله راشي، امن راشي. که څه هم زمونږ زړونه د غمونو لاندې دی، او ډیر زرونه بغمجنې دي، د کورنۍ بغمجنې، خو بیا هم خپل تسلیت ټول ته وړاندې کوم، د دوی په غم کې شریک یم، د دوی غم زما غم دی. نو بس مجبور یو چې اختر ولمنځو، ځکه چې اختر باید تر تاثیر لاندې د دشمن را نسو، اخترونه ولمنځو، خپل خوشحالیانو ولمنځو، ځکه چې بس وای مړی دی هسې ژوندی مګڼی، چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کوي. بیا مو اختر مبارک شه، اختر مو بختور شه، د دایمي سولې په خاطر، افغانستان د آبادی په خاطر، الله دې دا اختر بختور کړي، او الله دې زموږ وطن ته سوله او همن راولي. ډېره مننه ستاسو نغمه.
دوستانو په دې سره ورسیدلو د دې خبرونې نیمه برخې ته. په کابل کې 4:30 دی، یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې احمد تکل څخه ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پر فلسطینیانو د اسرایلو وروستۍ حمله غندلی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې اتمر ل خپل فلسطینی سیال ریاض المالکی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. ل طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی د کابل په یو روغتون کې مړ شوی دی. د هرات سیمایزو چارواکو ویلي دي چې مولوی نیازی د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي شوی و. د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند امنیه قومندانی وایي چې د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمې ښوونځی تیره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا وسوځول شو. اسرائیلي الوتکو نن سهار بیا پر غزې بمباري وکړه، او د حماس ډلې وسلوالو په ځواب کې د اسرائیلو پر لور توغندي وویشتل. فلسطینی روغتیا پالان وایي چې په یوه هوایي حمله کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. اروپای ټولنې پر روسیا له دې کبله انتقاد کړی چې امریکا او چک جمهوریت یې غیر دوست هیوادونه نومولی دي. د اروپای شورا مشر نن وویل چې دا اقدام به ډیپلوماتیک اړیکې نور هم ترینګلی کړي. او د انګلستان د فوټبال دوه نامتو لوبډلې چلسی او لستر سټی نن د کابل په وخت د شپې په 9:45 د انګلستان د اف ای کپ د لوبو په لړۍ کې د سیالۍ ډګر ته ننوځي.
له احمد تکل څخه مننه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دا یادونه هم کوم چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې دوام کوي، او د پرمنځنۍ چپا دولس شپږ نوي او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر سل اشاره 15 چپا صفه او وزه اوریدلی سي. د نن ورځې خبرونه مو هم دوام لري. اوس په دې پروګرام کې د ژمنې سره سم دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت صدای اور پسې به تاندې څنګه ووري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په تیر نږدې یو میاشتې په افغانستان کې د برېښنا شرکت اړوند هغه پایې چې وارداتي برېښنا افغانستان ته را لګدوي 11 ځلې په نخښه شوې دي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو لمخي په دوی کې ډېرې پای یا بشپړ ډول لمنځتلې یا هم قسمه تخریب شوی. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ پر بشپړ نړیدونکو پایو د دوی نږدې $100,000 لګښت راسي، خو هغه چې قسمه لګیدلې هم لګښت زیات. خدا پای ولې پنه حقيقي آیا دا یو تر هغري عمل دی کنه نور اهداف لري. په دې او نور مهم موضوعات مو د افغانستان د برېښنا شرکت لوان محمد هاشم څنګه نیازي سره خبرې کړي. یازر صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته
ډېر مننه.
په تیرو یو میاش کې په زلونو باندې خلکو ولیدل چې د برېښنا پایې په نخښه کېږي. اول که په ټوله کې د هغه ارقام په اړه باندې په تیر یو میاش کې چې په نخښه شوی وغږیږو، څو نزلونه او څومره پایې؟
لبه د مرغه
تیرشته یو ځل بیا د افغانستان د خلکو دښمنانو زمون کابل خاریان او د وارداتي برېښنا په تګلوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي اوسېدونکي به برېښنا کړل. ټول تال په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا او همداراز د روښنایي د دښمنانو لخوا د برېښنا دیار د سپایې په بمونو انځول شوي او نړېدلې دي. هر پایا که چیرې په بشپړه توګه له منځه لاړه شي د بیرته رغېدو باندې شاوخوا یو لک امریکایي ډالره لګښت راځي او په دغو دیارلسو پایو کې یو شمېر یې په بشپړه توګه نړېدلي او یو شمېر پرې زیان رسېدلی. هغه چې په کومه اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بیرته ژر رغېدلی دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي ځینې یې بیرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده او په ځینو ساحو کې په موقتي شکل کانکریټي پایې درېدلي دي او برېښنا تمدید شوې. خو د تېرې شپې د پایې په نړېدو سره کابل ښار هم بې برېښنا شو او د وارداتي مزي په مسیر